د غرونو لړیو تشکیل کړی وه، همدارنګ لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه 15 پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي. یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړئ. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي. او هم چې نن دویم سوال چې دی، لوړې سطحې یعنی څه؟ یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی؟ دویم، د هېواد د لوړو سطحو نمونه واخلي. یعنی د هېواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري؟ یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی؟ یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. هم چې نن 15 سوال د هېواد د مهمو دښتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مند یم په یو څه پوسیو اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منا وګللی زكون کو ز پرشنه غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرغ لاسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون سلرم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منا وګللی زكون کبره تر وګ جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې وم پتن قدر منا زكون کو ز مرستاسو د نن ورځې سلرم لوس موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي. کتاب صفه له یوشت مینه پیل بهتر یو دیش می سپې پرې. هم ترنګ قدر منا وګللی زكون کو ز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په هکله څه پوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په هکله څه پوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو، د پراته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنې بحیرونو په هکله، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولرو. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینډ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اروپا له لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري. چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچاپېر شوی. لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو ټولو ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته اوبه دي، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده، چې هغه له شمېر څخه یو په خپله مدیترانۍ سمندرګۍ و. چې ما تاسو ټولو ته وویل چې مدیترانۍ سمندرګۍ په خپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی، یا هم پر دغو دروس رو هیوادونو که دی اوبه تیری سیوی دی. نو آسیا دلوی وچی پا پرتلای دغا اروپا لوی وچی ده یو کچنی چاپا وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی چاپه وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ پرازی نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجتمد سمندرګي، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپین سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال له غر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنه وګړلی زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی اووه څلوېښت هېوادونو ته رسېږي، چې د هغوی څخه نه هېوادونه یې په وچه کې فراتریا هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده. چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې و، مور او تاسو ولوستل چې اووه څلوېښت دي. نو دغو اووه څلوېښتو څخه نه هېوادونه یې په وچه کې فراتریا هم موقعیت لري او اوبو ته دی لاره نه لري. د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس سویس هیواد دی، د لوګزمبورګ هیواد دی، سلونیایی دی، صبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویې وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنان که چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنه وګړلی زده کوونکو، موږ او تاسو په دې هکله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه، درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلینډ، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالینډ او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه یې مشهور هیوادونه دي او نور هم پکښې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې معلومات ترلاسه کړو. هوجو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا په لویې وچه کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرځایونو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پوره اورښت د شتوالي له امله، د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسېدلو د اروپا لویې وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لویې وچې چې په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویې وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت یې هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویې وچې یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهې کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې کې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویې وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشت دي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږي د اروپا وچې د نفوسو ګڼوالي هم په نښه کولی سي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جمرو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي په کې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوهم چې دی، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشحال ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړي. خوشحال قدر منو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرو رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالماند کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یوه برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلویان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سیباریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي، چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لویې وچې د ژبې په اړه کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلې بیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نجات په حق له معلومات ولسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروفا خالي خانه ده، له بیا خالي خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوې خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونه متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو ز پرشنا غمپاری و زره هم تاسو ټول ته شراغاس پېما تنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام دوستا کله د چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی براتروغ جوړو صحت مند او سری او د صحت هم په پتن می ترنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام دوست لرونه کله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نیو لوستنه امره کی ولري ژوګلی د کونکوز مرسته سودنن وزیر لوست د لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرسته تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرسته تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو غوړلې زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم، هله د چتلوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکلیف خوشو قدرمنو زده کوونکو. د لوست په پښې بو کې مراو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا له وچې یو له غولو یو چې د جبلو څخه شمیر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو توده اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانش دی وختونو کې لیدل کیږي او همچنان د لوی وچې یو له غولو چې د جبلو څخه شمیر کیږي، کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه دغه لوی وچې چې د اقتصادي زیپوالي په کې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دې ورستنی وختونو کې درنو ځکونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې ده. دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادی اړتیاوې چې دي همچنان د دې ترڅنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دی وکولی شي چې د دوو د لارې څخه باید دی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو د جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي. کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت راحت لاملونه چې دي هغه په لویدیز او اروپایي په وسیله سره د استمرار ول دي، یعنی د اروپا یانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې د دغه د مخه 12 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیز کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو که درمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپله دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هېواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 6.5 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 6.5 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو، 2.2 برخې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو یې اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسېږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي، او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور، یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل ویل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دی. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دې توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو پخپله زموږ ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، درویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغو لویو وچو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په هکله ویلي وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 300 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنې ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچه کې درنو زده کوونکو ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، هری ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده، د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د 19مې پیړۍ په پیل کې شوي دي، چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دي هغه په خپله لاسي صنایع دي. ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکښې زیات شوي دي. یعنې ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکښې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناس صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشی کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې دا لا په ماشا وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه او ګلالي زکون کو زه برښنا غم فار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون چلورم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي به راتلو او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې بوم په تن وي. درنو زده کوونکو، دا چې زموږ تاسو د نن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوعات عبارت دي له لومړی لندبل، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د سیمو اقلیم. دا هغه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هله د چې د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. هروز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې لري. یو د شیم سپې نه پیل دی، بیا تر د سرویشتم سپې پرې. قدر منو ګلالي زده کون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مخ کې یادونه وکړه، لازم مرسته سو په لوست کې بنن ورځ مرسته سو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لمړنۍ موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د لندبل کلمه خوښه زده کون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلی اوسئ او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبل ستوي کیږي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي، هم نمجنې هوا توي کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجبتاس ته په معلومداره توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجبتاس ته څرګندوي چې غالبا د لمدبل لرونکي سیمې په افغانستان کې په غرنۍ سیمو کې په ترسترو کېږي. یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري او په لوړې سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کېږي چې لمدبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشبا کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې د هند سمندر د موسمي اورشتنو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتنو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړي سپې راځي. په پسرلي کې د ایسلند او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې سپې رامنځته کیږي او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي ویدیس لوریته زی چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورش لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمنه ګلالي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه تاسو لیدلی سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتیګراید او یا هم د یوزرو درلس ملي بار ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو. نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. ورځ د کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولی شئ چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی چې په جد، بلکې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په میترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي میتر کې تاسو ته په نښه کړی دی چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسېږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمېرل کېږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمېرل کېږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلورمه چې ده د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا د افغانستان د شمالي نیمې کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات اورښت نه پکې کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حق له معلومات لاسته راوړل. هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولی شو. نو ویلی شو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د ستیپ اقلیمي سیمو په نامه سره، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی چې هر یوې موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا هم دشتي اقلیم په حق له معلومات بلو، دا چې د لامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د 300 ملي متر پورې ده، خو ډیر په ځنډ سره د دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتي او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، دویم چې دي منسوني اقلیم دي، چې منسوني اقلیم په خپل په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنی زیات شمېر صحیح چې دي برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپل سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه، دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د دې ترڅنګ د پکتیا ولایت، تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسوني بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړی ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نوري. دغه سیمې چې دي په لندې په میاشت کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشت کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 680 ملي متر پورې رسېږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دي. دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو برخو کې مور او تاسو لیدلی سو او مور او تاسو یې پیژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانهي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دومه ځانګړنه چې ده هغه په خپله اورش پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورش زیات وخت چې وي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولی شو چې مدیترانی اقلیم له لحاظه وپیژنو. او دیم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتي ګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتي ګراید درجه 22 کې وي. او څلورم د اورش د اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 میدي ملي متر پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي، چې یوه خورا بېلګه ده. او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزه ونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانهي اقلیم کې ښه وده کوي. او دغه د مدیترانهي والی د سیمو نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدر منزده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سف د سیمو اقلیم په حق معلومات لولو، چې د سف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د مونسون او مدیترنی اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د سف اقلیم لري د هغې وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتي ګراید درجه د 20 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 20 درجې وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي. او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي. او د سټپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټي قاعدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. سټپ چې دی په خپله د شمالي سټپ څخه چې د جنوب سټپ سیمه ده، او د شمالي په سټپ کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د سټپ د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي زوړي د شمال سټپ په برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو د جنوبي سټپ اقلیمي ساحه لولو، چې د جنوبي سټپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي. او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لسته راوړل کیږي په کم اندازه سره دي. او دغه ساحه چې ده په خپل د شمالي سټپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي، چې مهمو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هر سیمه خپل ځانته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلې چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي، چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځانته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوږه او قدر مونږ زده کوونکو، نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس خېله ده، چې تر دې دم پر یو څه مو ترلاسه کړي وو، اوسېږي او یو څه پوسي وو، اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي. ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکي به په وخت سره اجرا کوئ. نو سوالونه تکراروم، د رڼا زده کوونکو تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د سټپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنوز د کون کوز مرستا د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له باندې په یو څه پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. دره په مان شو وخت ولري.
حقیقت کی اصل راز صداقت دے صداقت دے خودی دا ہم حیادہ